لپاره تر ټولو مهمه خبره دا ده چې هغه د ځان ارزونه وکړي. د ځان ارزونه په دې کېدلی شي چې نن ورځ د ټولنې، د یو هیواد او یا د کار د بازار اړتیا څه شی ده، کوم مهارتونه باید زده شي، زه په دغو مهارتونو باندې څومره پوهیږم، کومو مهارتونو باندې نه پوهیږم. کله چې دغه ارزونه وشوله په هغو مهارتونو باندې چې د نن د بازار یا ټولنې یا د هیواد یا د کار اړتیا ده، هغه لیست شي او د هغې د زده کولو لپاره برنامه جوړه شي، پلان جوړ شي. له نیکه مرغه نن ورځ په نړۍ کې دغه مسله ډېره اسانه شوې هم ده. ډېر داسې مهارتونه دي چې سړی آنلاین زده کولی شي، ټولنیزې میډیا نه زده کولی شي، ویډیوګانې دي، له ویډیوګانو نه زده کولی شي، کتابونو نه زده کړي، له نورو شیانو نه زده کړي.
پتاندې څنګه خبرونه کې د ځوانانو پستونزو
بشوادي د بیکاری د
لاستراوړو
ما دوه اپلیکیشنونه جوړ کړي
او د ژوند په مهمو ورځنیو مسایلو خبرې کوو.
دا خبرونه د هر شنبه په ورځ د 4 بجو او د یک شنبه ورځې د سهار د 8 بجو په خبرونه کې خبريږي.
د چبلې ځین ځوانان پرمختګ نه کوي، هغه ځوانان چې د پرمختګ لپاره هڅه نه کوي پایلې به یې څه وي، او ځوانان څه ډول د پرمختګ دروازې پرانیستلی شي، په همدې اړه زموږ همکار کاروباري مسایل ټول روزون کی اجمل پیمان سره مرکه کړی ده چې تاسو اوریدو ته را بولم.
مننه پیمان صاحب چې وخت مو راکړ. غوښتل مو لمړی له تاسو دا پوښتو چې ولې ځینې ځوانان پرمختګ نه کوي او ژوند یې په یو ډول تر ډیره پورې پاتې کیږي؟
فکر کوم اول عامل دا دی چې داسې کسان او ځوانان چې په ژوند کې پرمختګ نه لري، کیدای یو یا درې لاندې عوامل تر تاثیر لاندې تللي. اول فکر کوم چې داسې ځوانان او هر انسان باید د ژوند څخه معنا او هدف ولري، ښه معنا او ښه هدف ولري. دوی پوښتي د ژوند هدف څه شی دی، موږ د څه لپاره ژوند کو، او باید ولی پرمختګ ولرو، ټولنې ته، خپل ځان ته څنګه کولی شو چې موږ مفید واقع شو. نو ټول اول مهمه خبره ده که څوک داسې یو فکر ولري هغه همیشه غواړي چې بیا پرمختګ وکړي. دوم فکر کوم چې بعضې ځوانان متاسفانه دا یو موضوع ده چې په زموږ په هیواد کې مخ په ډېرېدو دی، هغه ده چې بعضې ځوانان د نه پرمختګ عامل د روحي او رواني عوامل لري، لکه سټرس نه ډک ژوند او یا شخصي او کورني مشکلات دي. که یو انسان داسي روحي سټرس یا کورني شخصي مشکلات ولري، هغه اتمن اوتوماک ژوند سره بي علاقه کیږي او نسي کولای چې په ژوند کې یو پر مفهوم او پر معنا ژوند مختبوتي او پرمختګ وکړي. دریم عمل فکر کوم دا دی چې داسي ځوانان خپل پر ځان باندې سرمایه‌ګذاري نه کوي، نوي مهارتونه، نوي فنون، نوي علوم او نوي شان نه زده کوي. دوی همیشه نه غواړي چې مثلا درس وای یا نوي مهارتونه زده کړي یا ځان نړۍ سره، ټولنې سره یا تغیرات سره ځان په اصطلاح اپډیټ وساتي.
هغه ځوانان چې د پرمختګ لپاره هڅې نه کوي، ستاسو په نظر پایله به څه وي؟
ټول مهمه پایله دا ده چې دوی به بي تاثیر او بي اغیز او ژوند به تیروي او د ژوند څخه به خوند نه اخلي. که د باندې سختۍ راځي یا په دې باندې خوشحالي راځي، ته بي تفاوتي، یعنی د بي تفاوتي ژوند مختبي. او که د دوی د نه پرمختګ لامل هماغه روحي رواني مسایل، نو هغه باید دغه مسایل ته پام وکړي او ځان سره او ملګرو سره یا کورنۍ سره خبرې وکړي چې ترڅو دا مسایل حل کړي. نو که دوی د روحي او رواني مسایلو په خاطر پرمختګ نیته کولی، بیا وروسته پایله ډېره بده به وي، هم ټولنې ته، هم د دوی کورنۍ ته، هم که دوی مثلا واده وکړي فامیل ته، اولادونه ته، کېدای شي بدې پایلې ولري.
مننه پیمان صاحب، که ځوانان غواړي چې خپل ژوند کې پرمختګ وکړي، دوی باید څه وکړي؟
اول باید د پرمختګ په مفهوم او د ژوند په مفهوم باندې ځان پوه کړو. هیڅ وخت په دې باندې فکر ونه کړو چې د یو انسان پرمختګ صرف د یو اورګنایزیشن، د یو نهاد یا د یو ارګان په چوکاټ کې تعینېدلی شي. هر انسان کولی شي په ژوند کې ډېر پرمختګ وکړي بغیر له دې چې چیرې دی رئیس سی و معین سی، مثلا د یو اورګنایزیشن یا د یو نهاد مشر سی. یعنی موږ کوشش ونه کړو باید چې ټول همیشه پرمختګ د یو اورګنایزیشن یا د یو نهاد په چوکاټ کې وګورو. پرمختګ د ژوند یو اصل دی، باید د ژوند په چوکاټ کې وګورو، او د ژوند څخه د یو شم مفهوم چې په هغه کې د انسان فکری، ټولنیز، اقتصادي، تعلیمي او دینی مذهبي ټول مفاهیم پکې نغښته وي، نو دغه یو پرمختګ ته موږ اصلي پرمختګ وایلی. نو ځکه ځوانان دي باید اول د ژوند څخه یو ښه پرمختګ، د پرمختګ څخه ښه تعریف باید ځان ته پیدا کړي. دوم چې ځوانان باید همیشه کوشش وکړي چې په ځان باندې باور یا سلف کانفیدنس او عزت نفس یا سلف استیم باید ځان ډیر کړي. دا دوه مسایل دي چې د دې لپاره مثلا هر ځوان ضرورت ده چې څېړنه وکړي او پوه شي چې مثلا اعتماد یا سلف کانفیدنس او عزت نفس یا سلف استیم چی شي ته وایي. دغه دوه شیان دي چې باید انسان ورباندې کار وکړي، پوه شي او ښه ځان څخه په تکړه ځوانان جوړ کړي. دریم دا دی چې هر ځوان باید نوی فنون، نوی تخصص او علوم زده کړي، او بل اخر ورو په ژوند کې یو تخصصي حالت ته لاړ شي. اول عمومي شان څخه زده کړي چې ټول عمومیت باندې پوه شي خپل پرشته کې، بیا وروسته دوی باید په یو بخش کې، په یو کار کې ښه تجربه ترلاسه کړي او تخصص باید پیدا کړي. نو دغه سیده چې دوی کولی شي چې په اصطلاح یو رقابتي ژوند پر مخ بوځي او اوسې کولی شي ښه پرمختګ ولري.
درنو اوریدونکو، د تاندې څنګه د خبرونه هم پایته پر رسیدو ده. تر بیا ښه وخت ولرئ. حقیقت صدای
په دې خبرونه کې له چارواکو او سیاستوال سره له موجوده حقایق سره پر تړلو مسایلو مخامخ او سپین خبرې.
حقیقت صدای
په پیل کې دارت وایس چې کلهار په مجموع کې د کرونا په کوم وضعیت کې دی؟
کرونا ناروغی تاسو ته معلومه ده چې هغه ناروغی ده، او دا یو بین مللي ایمرجنسی ده، هغه مرحله ده او خطر لرو او ځان په خطر کې احساسو. خود دې لپاره مهم بخش ممداد چې واز مخنیوي دي، د دې تداوی نسته، درمل نسته، په دې خطر باندې موږ هم اندیشنه لرو. کچېری دا وایرس نور هم په ټولنه کې نشریږي، نو خطرې حالت پېښي او کنټرول زموږ او د افغانستان د عامه روغتیا د وزارت او د کندهار ولایت مقام تر کنټرول وتلې کار دی، او بیا به په کنټرول باندې ډېر ستړي شو. تر اوسه پرې درنوي پېښ لرو، کچی 200 سمپل دا وسم ریزرو لرو چې هغه لابراتوار د نکې ټونو لامل څخه نه دی پروسس، او په ټولنه کې به کدی سي په سلهاو سلهاو یا بلته کدی سي زرګون ته نږدې پیښه ولرو. نو کچی مشکوک پیښه ژر تر ژر مراجعه وکړو، ته نو ته دغه معاینات وسی زوام چې کدی سي پیښه به ډیر زیات ولرو.
په کندهار کې د کرونا د پیښو د زیاتوالي علت څه و؟
د عامولس یا د ځوانانو یا د ټولنې مختلف قشرونو نه همکاري و، چې موږ په تکراري ډول سره د عامه پوهاوي په ډګر کې دوی ته وویل چې د تجمع مرکزو څخه لیرې اوسئ، د محفلو څخه لیرې اوسئ، د ودو تالارو څخه لیرې اوسئ. بیا متاسفانه په ودو کورونو کې ودونه وسوله، ځوانان میلو ته تلله، روغبړونه کېدله، چې دا د دې سبب شول چې وایرس په ټولنه کې زیات انتشار وکړي.
کوم امکانات په لاس کې لري تر څو دغه وایرس د لا خپرېدو مخه ونیول شي او د ناروغانو درملنه؟
د ناروغانو د کنټرول یا ارزي تداوی په اړه تقریبا 1550 روغتون په نومینه کې لرو، او که خدای نه خواسته حالت جی خطري حالت آمادګي او پلانونه منول دي چې ژر تر ژره هغه سیمې تجهیز کو او نور وخت کسانه عمل ته دغو. کچیر دا اوس کې هم ځینی چن مواد را تراکول سي، د ورځې په سلهاو معاینات کوله سوچ دا مشکوک پیشي او مثبت پیش سره جلا کو، یا مشکوک ناروغان او مثبت ناروغان سره جلا کو. د سره په څنګه سکرینینګ ټیمونه لرو په بولتک ډیورنټ پرزیب کرشه سپرینو کته کې همدارنګه جړی کې همدارنګه په پلان مو په راندا او په دامن کې هم د چنور مسافرین چې راځي هغه به تداوی کو. د دې سره په څنګ کې مو عامه پوهاوی پروګرامونه دي چې ولسوالۍ کلو کې او په ښارو کې په کار اچوري، او ژغ مو کړی دي چې یوازې باید تر د دې په وایرس پر مخنیوي باندې کار وکړو.
تاسو د شړی ولسوالۍ خبره وکړه، هلته د مسافرو لپاره چې تشخیص کوي ښځینه پرسونل نه و؟
هو، دا مشکل شته. هلته مخکې دشتي سیمه وه، او موږ دا موجوده پرسونل هم د ځینو روغتیایي مراکزو څخه په پور او په قرض راواخیستې. هلته ښځینه کارمندانې علاقمندې نه وې چې هلته وظیفه اجرا کړي. موږ بیا هم لاس په کار یو، څنګه وکولای سو یو څه اندازه تعدیل او څه لږ سهولت را نور هم راولو، خلق تشویق کړو چې ښځینه روغتیا پالانې راسره وظیفه اجرا کړي تر څو دغه سیمو لپاره موظف کړو. لاس په کار خو تر اوسه پرې څوک نه دی حاضر شوي.
نو فکر کوئ چې دا به یو اغېز ولري چې نارینه به تشخیص کېږي او ښځینه مسافر چې هغوی تر ډېرو پورې د هرات و فراه و نیمروز آن د ایران څخه راځي؟
زیات ښځینه اوس هم د نارینه وو روغتیا پالان له ادرس څخه تشخیص کېږي. حتی داسې هم کولای سو چې حجاب یا نازکه پرده پر مخ راځړولې، او موږ د هماغه انفرارډ ترمامیتر څخه کار واخلو، دوی پر تندي په لیرې فاصله کې ونیسو. ځینې ډېرې کمې کورنۍ دي چې انحراف کوي، انکار کوي له دې حالت څخه چې په نارینهوو باندې په داسې شکل سر ځان نه کړي. خو کله چې موږ ښځینه ګورو د نارینهوو په ذریعه، د هغوی ستر او حجاب مکمل محفوظ دی. داسې حالت نه دی چې دوی به ګواکې خدای نخواسته حجاب یې له منځه تللی.
څومره مسافر تشخیص شوي دي او هغوی کارنتین شوي دي؟
عموما د دې ګټه یوه مهمه دا ده چې هلته خلکو ته دا ښوول شوي دي، اما پیغامونه ورسره نشر شوي دي د کورونا اړوند څه کول پکار دي، او هلته دا پیغامونه سره نشر شوي دي که احیانا مشکوکه پیښه پیدا کېږي، تبر، ټوخی، نفستنګیز، وجود درد یا نور مسایل، باید تاسو چیرې مراجعه وکړئ، دا ورته ښوول شوي دي، او څنګه کولای شئ ځان قرنطین کړئ په کورونو کې، دا ورته ښوول شوي دي. په همدې اړه یو څه اندازه مشکوکې پیښې پیدا شوي دي، هغه ادرس څخه معرفي شوي دي عینومین روغتون ته. دا هغه ګټې دي چې د دې سکرینینګ نقطې څخه هم په لاس راوړي.
د عینومین 355 بستریز روغتون ته هلته چې کوم مریضان قرنطین شوي دي، هغوی د خوراک په برخه کې او ځینې طبي امکاناتو په برخه کې شکایتونه لري؟
خوراک هم په لومړي سر کې ستونزې درلودلې. هغه مینو چې د وزارت خوا سلنډر راته راستول شوی و، په هغه اندازه موږ بودجه نه درلودل، خو الحمدلله دغه بودجه چې رئیس جمهور منظور کړل، د هغه له ادرس څخه اوس موږ په خوراک هیڅ راز ستونزه نه لرو. خوراک چې څومره لازم دی، هماغه اندازه دغه ناروغان تور کړو. خو دا یو داسې ناروغي ده چې روحي فشار هم لري مریضانو باندې، یو قسم غرختایي هم لري. کله چې مریض هغه محیط ته داخلیږي، یو قسم د ورختایي احساس کوي. نو له همدې ځایه څخه موږ په ټولنه باندې دا غږ کوو، د ورختایي څخه مخنیوی وکړئ، ورختا کېږئ مه. روغتیا پالان ستاسو خدمت کوي په ښه شکل سره، او همدارنګه موږ کوشش کوو د عامې روغتیا ریاست له ادرس څخه چې هغوی عینومین روغتون ته په ښه ډول سره سپورټ ورکړو، ملاتړ یې وکړو، او همدارنګه لوجستیکي او ټول چارې مکمل منظمې دي، اوس هېڅ راز ستونزه نشته په دې اړه.
داسې ویل کېږي چې یو شمېر کورنۍ په خپله په خپلو کورونو کې هم قرنطین دي، چې هغوی په کرونا باندې مبتلا دي. دا څومره اغېزمنه لار ده او په راتلونکي دا چاره امکان لري؟
په کورنیو کې به دغه قرنطین کېدلی شي، په ځینو کورنیو کې به دې پایلې ولري، ځکه چې هغوی دغه قرنطین شرایط نه مراتوي. حتی مور هغه کسان چې دغه ناروغ سره ډیر محبت لري، نو هغوی بیا هم ځان په لیرې فاصله کې نه ځین ساتي، د دوی خوراکي توکي په ښه ډول سره په جلا محفوظ لوښو کې نه ورته ورکوي. دا بدې پایلې لري په مجموع کې. خو عموما د کور قرنطین کېدای شي په هغو حالاتو کې موږ توصیه کړو چې زموږ روغتیا پالان دغه سیمې څخه لیدنه وکړي چې معیار د قرنطین په دې کورو کې مراد دی که نه دی. که معیار یې مراد و موږ اجازه ورته ورکوو، که نه زموږ له ادرس څخه موږ دوی ته اجازه نه ورکوو چې دوی په کور کې ځان قرنطین کړي.
تاسو په خپلو خبرو کې د عامه پوهاوي یادونه وکړه. لا هم ځینې خلک وایي چې عامه پوهاوی نه لري، په خاص ډول د ولسوالۍ خلک او په کندهار کې ځینې مشخصې اډې لکه د روزګان کندهار اډه.
بله، د کندهار د وبخشې د روزګان ولایت په اړه موږ مسؤلیت نه لرو. طبعاً به د روزګان خلک پوهاوی ونه لري، هغه به د مربوطه عامې روغتیا ریاست جواب وایي. خو موږ په دې اړه باندې د واکسین ټول کارمندان، د روغتیا ای ټیم، ټول هغه ښځینه او نارینه رضاکار کارکوونکي سی ایچ ډبلیو، هغوی لاس په کار دي، کور په کور یې دا مسیج پیغامونه رسولی. په ځینو سیمو کې ستونزې شته چې روغتیا پالان دي په شور سوي، په ځینو کورو کې لري پرتو ولسوالیو کې، یا نور امنیتي ستونزو له امله څخه هلته لاسرسی نه دي سوی. هغه سیمو کې چې موږ لاسرسی پیدا کړی یا هملته هم پیغامونه رسولي دي، کومه ستونزه نشته.
تاسو مخکې د کورونا د تشخیص د لابراتوار خبره وکړه، دغه لابراتوار پرانیستل سو، البته د پرانسین څخه یوه اونۍ وروسته کټونه خلاص ول. دغه ستونزه تر کومه ځای حل شوی ده؟ تر کومه ځای به حل شي؟
په لومړي سر کې چې کله لابراتوار خلاصې دی، موږ خپل اندېښنه د مرکز سره شریک کړل. موږ ته صرف سل اکسټراکشن کیټونه راکول شول، او 200 موږ هم زه خپل درلودل چې 300 شول. دا معاینات مو په وکړل. په هماغه وخت کې موږ خپل پلان او راتلونکی اندېښنه شریکه کړې. دا چې دغه کیټونه یوازې نړیوال روغتیا سازمان سپلای کوي او د افغانستان په سطحه دا ستونزه ده کمبوتات ته نو وزارت تعهد کړی دی کله چې دوی لاسته رسیږي کندهار سره هم خپل کومک شریکوي او موږ ته سپلای راکوي. نو پرون وعده سوې وه چې نړیوال روغتیا سازمان به د بهرني هیوادو څخه سپلای کوي کابل ته، او د کابل نو سپلای کیږي موږ کندهار. متاسفانه پرون هغه سپلای کابل ته هم ونسوله. نو موږ په دې انتظار یو شیبې شمارو چې کله به موږ ته دا کیټونه په واک راکړل شي تر څو معاینات وکړی شو.
تاسو یادونه وکړه چې کندهار ښار ته پرتون سرحدونه باندې د تشخیص ټیمونه ستا دغه راز کندهار ښار سل فیصده کارنتین شوی دی. نور کوم تدابیر په نظر کې لري د راتلونکي لپاره؟
موږ عموما زیات توجه په جلاوالي او قرنطین باندې وقایې باندې د مخنیوي باندې ده، چې دغه لپاره موبایل ټیمونه هم لرو، ارټي ټیمونه هم لرو. هغې هر کور ته چې مثال یو په کور کې یو کس پیدا شي، بیا موږ ټول کور ته ځو، هلته هغه کور بیا ګورو چې هلته مشکوکې پیښ شته که نه. که مشکوکې وي روغتونو ته را انتقال وو، که نه د کور قرنطین ورته وایي. همدارنګه د وپاشي مختلف پروګرامونه شروع دي په ښار کې. شرکتونه په دې کې راسره همکار دي، افغان بیسیم شرکت دی، همدارنګه د معدن او صنایع خونه تجاران دي، هغې راسره کومک همکار دي. روغتونونه د وپاشي کوو، اداره ته وپاشي کوو، فرهنګ رواج وو د وپاشي څنګه کول شو د دې وایرس مخنیوی وکړو. همدارنګه د دې وایرس په اړه ډېر پیغامونه تقریبا تر 3 لکه زیات چاپی پیغامونه موږ نشر کړی دي په ټولنه کې. همدارنګه غټ بل بورډونه مو نشر کړی دي. نو کوشش مو دا دی چې پر مخنیوي ډیر کار وکړو.
د وروستۍ پوښتنې په توګه د کندهار د روغتیا د یوه چارواکي په توګه، یوه میاشت وروسته کندهار د کرونا په کوم وضعیت کې ویني؟
که چیرې ټولنه لاس په کار شي، عملي اقدام وکړي، یو د بل سره فاصلې ونیسي، اهتمامات ونیسي، زه امید لرم یوه میاشت بعد به مو تر ډېره حده پورې کنټرول کړي. تقریبا 90% به مو 80% مو کنټرول کړي. او که چیرې ټولنه بیا هم همداسې د زور او جبر څخه کار واخلي لکه اوس، او کله ناکله ځینې مشکلات بیا بې ځایه وزېږي، کېدای شي دا وایرس ډېر په لوړ تعداد باندې نشر شي. تاسو ته معلومه ده چې ما مخکې ارقام نشر کړي دي. که چیرې خدای نه خواسته موږ په مهار باندې ونتوانیږو د ټولنې په مرسته، کېدای شي که چیرې د کندهار نفوس 3 میلیونه فرض کړو، دغه له جملې څخه به کېدای شي 2.4 میلیونه، یعنی 3 لکه کسان مصاب شي. د دې جملې څخه به 4 لکه کسان ایجاب د بستر ولري، چې بستر باید شي، یعنی ناروغان وي. د دې سره په څنګ کې به 10 زره کسان ډېر خطرناک حالت ته وخیم حالت ته ولاړ شي، چې یا به د مارک سره مخی او یا به ډیر زجرت باندې د دوی مرزي سیر لري. نو دوستانو څخه ټولو دوستانو ولسی مغشتنه ده چې دغه زموږ پیغامونه عملا لاس په کار شي، او دې پیغامونه باندې عمل وکړي، پاسیدې ونیسي، مجالس ونه کړي، د شپې مجلسونه ونه کړي، په یو ځای کې ډېر کسان جمع نه سي، په یو موټر کې ډېر کسان سفر ونه کړي. دا هغه لارې چارې دي. همدارنګه د لاسونه پرېږدي، لاسو روغبړ ونه کړي، د غیر روغبړ ونه کړي. هغه لارې چارې دا دي چې د دې وایرس څخه مخنیوی کولی شو.
چاپت کی رات ہوئی سے جانان میں یاد آ دسرو شنڈ تپاس سر پہ سوان میاد چاو کی رات ہوئے جانان میاد دسرو شنڈ تپاس سر پہ سوان میاد وہی جانان میاد سر پہ سوان میاد سر پہ سوان میاد
پم کوکړم راوړی ز
یار کی مال را زندان ما یاد وا بسرو شوند د پاسه سر په ځوان ما یاد وا چا وخیرا توی چې جانان ما یاد وا بسرو شوند د پاسه سر په ځوان ما یاد وا وی جانان ما یاد وا سر په ځوان ما یاد وا سر په ځوان ما یاد وا زلفان ما یاد وا د سرو شوند د پاس سر په ځوان ما یاد وا چا وخی رات وې چې جانان ما یاد وا د سرو شوند د پاس سر په ځوان ما یاد وا وې جانان ما یاد وا سر په ځوان ما یاد وا سر په ځوان ما یاد وا شما پا جڑا شول باسی